Ci suis. نن په افغانستان کې رسمند الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې دوه ورځې مخکې ترې په دې هېواد کې ګڼ شمېر ژورنالیستان د خونړیو بریدونو قرباني شول، او په کابل کې د تیرې دوشنبې د ورځې د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه نن واخیستل شوه. دوستانو ستړي مشي، په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبې د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وشل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله، او د دوشنبې د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه یې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې ویل چې قضیې د جدي پلاټونو عبدالله په مراسمو کې د قضیې د جدي پلاټونو امر کړی دی. په پراګ ښار کې هم د ازادي راډیو د په مرکزي دفتر کې نن د کابل پروسې حمله کې د ازادي راډیو د دریو وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د آزاد اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ په ګډون د مدیر هیئت غړو د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ ویل خبریالان په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د دوشنبې په ورځ د نه افغان خبریالانو مړینه یو پیښه نه بلکې عمدي قتل دی. د ازادي راډیو د افغان څنګه مشر هاشم محمد ویل د ازادي راډیو او نورو رسنیو خبریالان په خطرناکو او خونړیو شرایطو کې د بیان د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره کار کوي، او زمنګ درې وړه وجل شوی همکاران دي ارزښتونو د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی. ښاغلي عبدالله ویل د برېښنایي تذکرو ویش ستونزې نه شي حل کولی،
مشکل را حل
نمی کنم، مشکل را اضافه می کنم. دیو حل کولای بلکې ستونزه زیاتوي. له همدې عمل زه په دې پریکړه کې شریک نه یم، او نه به پکې شریک شم. پرته له دې چې ناسم شمیرې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړو، دا پروسه ځای ته نه رسیږي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلي غنی د پیژندپاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم دی. د افغانستان په شمال کې شاهین قلوردوای په بغلان ولایت کې یولس وسلوال دی او ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د شاهین قلوردویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال تیره شپه د بغلان په جری خشک سیمه کې هغه مهال وژل شوی کړه چې پر لویه لاره ماین ښخو. په همدې حال کې د بغلان د امنیت قمانداني ویون وایي چې په دوشي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ پرون جګړه شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي. طالبانو تر اوسه د بغلان د امنیتي پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی دی چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړه نه شي. ښاغلي ګوتیرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کومه ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، کنه تر هغې وخت به چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي، او له هغې نه د وتلو ګواښ کړی دی. که څه هم فرانسې، برتانیې، جرمني او چین د دې موافقې پر ځینو مادو انتقاد کړی، خو له امریکا یې غوښتي چې د دې موافقې برخه پاتې شي. له کلونو سند اورستا د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوې نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د بخوانی هوایي میدان پر ځای چې د بنظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. دا هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ګډون کړو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتر کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وې. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو قطارونو له امله بدنامو په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې پاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه پیلوټان وشل شوي دي. د روسیې سوخوی 30 ډوله الوتکه د سوریې له حمیمم هوایي اډې څخه تر پورته کېدو وروسته وغورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د چا لخوا نه ده وشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. د روسیې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپترونه، ځانګړي مځکني ځواکونه او پوځي سلاحکاران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د وسلوالو پر ضد جګړه کې برخه لري.
دوستانو، خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پایل شو. ولسمشر اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. له دې سره مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکام او غیر مشروع بللی ده. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د الکترونیکی تذکیرو د اهمیت په اړه د ټکنالوژۍ د برخې له متخصص سره غږېدلی یو. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې ولمانځل شوه، خو په کابل کې بیا د تېرې دوشنبې په ورځ د وژل شوو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره مو په غزنی کې د هغه اعتراض کوونکو له اعتراض هم خبرو چې نن د 13 ورځې لپاره د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی دی. که وخت ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ. نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکی تذکیره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکیرې له اخیستلو وروسته وویل چې د برقي تذکیرو ویش د یو قانونمن نظام او متوازن پرمختګ پر لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو له ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکامه او غیر مشروع بللی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستۍ خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکیرې د افغانانو ملي هویت دی.
روکو داوه چې ترهګران دهشتګران له تقلبي تذکرو نه استفاده کوي او دا موږ ټول وګړو امنیت په خطر کې اچي او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو د ټول وطنوالو د دولت بنیادی وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
ولسمشر همداراز ویل د الکترونیکی تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لوري مهم ګام دی. نوموړی وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش د کاغذي تذکیرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دواړه پروسې به په موازي توګه مختزي. د الکترونیکی تذکیرو د بایومیټریک پروسه د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوري ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړني کسان و چې د الکترونیکی تذکیرو په بایومیټریک پروسه کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومیټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وښود او ان دای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکیرې واخلي. اجرایي ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکی تذکیرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي. که څه هم د بایومیټریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډېدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم رسیال محمد سرور دانش، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکی تذکیرې واخیستې. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکی تذکیرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وښود. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمی کنه، مشکل را اضافه می کنه. به همین نسبت بوده که
دوی دا ستونزه نه حل کوي بلکې زیاتوي. هم له همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکی تذکیرې د ټولنې په بیلابیلو برخو خپلې مثبتې اغیزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
دوستانو، واموریدل چې نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې په اخیستلو سره رسمن په دې هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل کړه. خو په ورته وخت کې افغان اجرائیه رئیس بیا د دې پروسې سره نن مخالفت په ډاګه کړ. وی ویل چې دا پروسه مشروعیت نه لري او ستونزې نشي هوارولی. په کابل کې زما بل همکار واصل وسال د ټکنالوژۍ د برخې له یو پوه سره د الکترونیکی تذکیرو په ارزښت او اړتیا غږېدلی دی. له ښاغلي الهام بابر سره به دا مرکه واورو.
الکترونیکی تذکیری یا پیژندپاڼې البته د الکترونیکی دولتداري د پاره مهم اصل یا بنسټ بلل کېږي. خوشبختانه نن رئیس جمهور رسما دغه پروسه پیل کړله. البته الکترونیکی تذکره چې ده، لکه څنګه چې مې وویل، یو خو د الکترونیکی دولتداري دپاره بنیاد رامنځته کوي، نور په اقتصادي برخو کې هم یعنی رغنده رول لري. خصوصا کله چې موږ الکترونیکی تذکره وویشو د ټولو وګړو دقیق ارقام به لاسته راشي. دغه دقیق ارقام یا احصایه به موږ سره په پلان جوړونه، خصوصا په اقتصادي پلان جوړونه کې به ډېر همکاري وکړي، مرسته به وکړي. د دې پاساس به دولت وشي کولی چې د ټولو هیوادوالو ته د هغوی د اقتصادي ضرورتونو پاساس باندې هغه خپلې مرستې ورسوي او دقیق پلان ګذاري وکړي. د دې تر څنګ د جرایمو په کچې راکمولو کې هم دا رغنده رول لوبولی شي.
په داسې حال کې چې یو خواته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر دوام لري، بل خوا په هیواد کې نامنیو وضعیت ته هم که وګورو چې نامنی ورځ تر بلې په ډېرېدو ده، بیکاري او فقر په هیواد کې ډېر دی، دغسې حالاتو شرایطو ته په کتو دا آیا مناسب وخت دی چې دغه لړۍ باید پیل شوی وای؟
الکترونیکی تذکره یا که نن یا سبا موږ به باید مجبور چې دغه تذکره مو پیل کړې وه. علت دا ده چې افغانستان باید د هغه هیوادونو په قطار کې راشي تر څو وشي کولی یعنی الکترونیکی دولتداري یا شفافیت ته لاره پیدا کړي.
بله بابر صاحب، له دغه بهیر له پیلېدو سره هممهاله مخالفتونه هم پیل شوي دي او د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دغه بهیر له پیلېدو سره مخالفت کړی او دا یې غیر مشروع عمل یا کار بللی دی. دغسې مخالفتونو ته په کتو سره څه فکر کوئ چې دغه بهیر به ټکنی نه شي، وبه نه درېږي او یا هم بریا ته به ورسیږي که نه؟
زما په نظر منحیث یو افغان ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله باید د دې بهیر څخه ملاتړ وکړي، چون دا هم یو ملي پروسه ده او رئیس جمهور دغه حق یا صلاحیت لري چې دا شانې بهیر پیل کړي. دې ته قانون هغه صلاحیت ورکړی دی او رئیس جمهور هم لکه څنګه چې په خپل نننۍ وینا کې وویل، هغوی چې زه نن د افغان په توګه راځم، د افغانستان دغه د ملي پروسې نه ملاتړ کوم او الکترونیکی تذکره اخلم، ځکه چې دا اقتصادي پرمختګ او کې رول لوبوي. تر څنګ د نامنیو ته یو څه اندازه د پای ټکی ږدي، هغه کچه راکموي. نو زموږ هیله د ملت یا زما خصوصا د افغان په حیث باندې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا ده، تر څو هغه کم سوی تفاهم چاره لري، کم ملاحظه لري، د یو سیاسي درست حرکت د لارې وشي کولی، تر څو دغه دواړه ډلې سیاسي ډلې یعنې تفاهم وکړي.
د ټکنالوژۍ د برخې له کارپو الهام بابر سره مو د الکترونیکی تذکیرو د ارزښت په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د تیر دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبري اعلان او فاتحه واخیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازو او د وژل شو خبري اعلانو د کورنیو غړو ګډون کړی و. د وژل شو خبري اعلانو د کورنیو غړو د خبري اعلانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې ویل چې قضیه د جدي پلټنو عملي کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو، د ملي شورا او د خبری رسنوی استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی و. له فاتحې وروسته په جوړ سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولی د کورنی غړي محمد اشرف رسولی وویل هغه وای د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده، لبه د مرقه حکومت دی پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه پورس په کابل کې په یو خنړی انتحاري حمله کې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله ننزی په ګډون د بلابلو ادارو نه خبريالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حمله مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي سیمهیز خبريال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبريالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبريالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبريالانو امنیت د خوندې کړي. غوای د ملي وحدت حکومت نظمونګه د خبريالانو توقع ده چې د خبريالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبريالانو امنیت خوندې کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سوي خبريالانو سړک دي د هغوی په نوم ونوموي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیه د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح شوی چې دغه د یو قضیه په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتی او ستونزې چیرته وي پوهیږم، د ستاسو درد نشي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژیدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
کابل نن په داسې حال کې د وژل شو خبريالانو د فاتحې قربه او چې نن د امید ریمه د مطبوعاتو د نړیوالي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د بي پولي خبريالانو ټولنه وایي د ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په 2013 کال کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. افغانستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت پکې خراب بلل شوی دی. د مطبوعاتو د ازادۍ تر نړیوالې ورځې څلور ورځې مخکې په کابل کې خونړۍ پیښې څو تنه خبريالان ووژل. صفي الله استانکزی په اړه ریپورت لري.
ملګری ملتونه وایي د مطبوعاتو ازادي د نورو ټولو ازادیو په څیر په بشپړ ډول نه ده خوندي. د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې لمانځنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع او د قانون د حاکمیت په خاطر د خبريالانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو د یادښت لپاره هم یوه مناسبه موقع بلل کېږي. سګ 2013 کال په داسې حال کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې نه هاویه خبريالان وژل شوې دي. یونیسکو یا د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه وایي په ټوله نړۍ کې د خبريالانو دفاع ته ولاړه ده او د هغو خلکو د معافیت پر ضد مبارزه کوي چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيريس وایي حکومتونه باید د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي، ځکه د دغه خبره د دوی خدمتونه د شفاف او دیموکراتیکو ټولنو پرامنځته کوي.
Laws that protect independent journalism, freedom of expression and the right to information.
دی وی هغه قوانین چې ژورنالیزم، بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی خوندي کوي باید تصویب او عملی شي. د ژورنالیستانو پر ضد جرایم باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. په 2013 کال کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه په حکومتونو غږ کوم چې د بیان ازادي غښتلي کړي او خبريالان خوندي وساتي. د مطبوعاتو ازادي حقیقت ته رسیدو په خاطر زموږ د درېدو حق دی. د مطبوعاتو د ازادي آزادۍ نړیواله ورځ له 15 کلو راهیسې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د بی پولي خبریالانو ټولنې د 180 هیوادونو یو تازه لیست هم خپور کړی چې پکې د بیان آزادي ښه، لانجمنه، خرابه او ډیره خرابه بلل شوې ده. ناروې په نړۍ کې لومړی هیواد دی چې د مطبوعاتو آزادي پکې ډیره ښه بلل شوې، خو د لیست وروستی 180 ځای د شمالي کوریا دی چې پکې د مطبوعاتو آزادي نشته او وضعیت یې ډیر خراب بلل شوی دی. افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې د مطبوعاتو د آزادۍ وضعیت خراب دی او دغه هیواد په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 113 مقام کې راغلی دی. افغانستان په 2 درجو لاندې تک سره په 113 مقام راغلی، خو 2013 کال له پیله د څه باندې 100 افغان خبریالانو وژنه به هرومرو په دې لیست کې د افغانستان ځای نور هم ښکته یوسي. د کابل له تر ټولو پر امنی سیمې نیولې د خوست او کندهار تر ښارونو پورې ژورنالیستان خوندي نه دي، او په تېره یوه اونۍ کې په کابل کې 9 خبریالان په غبرګو چاودنو کې وژل شوي. په داسې حال کې چې په خوست او کندهار کې هم 2 نور خبریالان په ډزو ویشتل شوي او ځای پر ځای سا ورکړي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي په 2013 کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د ټولنې ویلي د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی چې د سیاستوالو لخوا یې په ډاګه ملاتړ کیږي او هم د مستبدو رژیمونو لخوا د ژورنالیستانو د ځپلو هڅو ډیموکراسي په خطر کې اچولې ده.
په پکتیا کې هم بیا یو شمیر ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین راټول شوي وو. دوی وویل چې کابو نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې، البته وبخی کابو یو نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې کار کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ دي چې دوی ته ورکړل شوې آزادۍ ګواښي. په اړه یې پام وکړئ له پکتیا څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اصیل ځاځي رپورټ ته.
د پکتیا ګڼ شمېر خبریالان نن د عیسوي کال د می میاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلنه په یاد ریاست کې سره راټول او خپلې ستونزې سره شریکې کړې. دوی د ولایت ګڼې ادارې له خبریالانو سره د معلوماتو په نه شریکولو او په نه خوندیتوب کې تورنې کړې، چې د دوی په خبره دا هم په خپل ذات کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو ډول ګواښل دي. د پکتیا ژورنالستان او د رسنیو مسؤلین وایي کابو یوه نیمه لسیزه کیږي چې د مطبوعاتو آزادۍ ته ژمن نظام تر حاکمیت لاندې رسنیزې چارې ترسره کوي، خو لا هم د داسې عکس العملونو سره مخ کیږي چې دوی ته ورکړل شوې آزادۍ ګواښي. پکتیا کې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې ولایتي مسؤل مخلص وایي
دولتي ادارو کې یا هغه د فساد وکړي چې تا باندې یو شی تحمیلي کې دا د نشر کدا شی د کوم کدا د نشر لکه او تا ته خبرې کوي. د وسلوالو ډلې یو کس ځان د تکي او د توې چې ما باندې دغه ریپورت ما ته نشر کړو کدا نشر دلته کې به تاسو سره دا شو.
فضل الله بهان په پکتیا کې کلید رادیو ولایتي خبريال دی. د هیواد په مرکز کابل، خوست او قندهار کې ورستۍ پیښې او د تورته نورې امنیتی پیښې د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا د مطبوعاتو پر ازادۍ تیری غني.
په څو ولایتونو کې ورستۍ پیښې چې د ژورنالیستانو په وړاندې وشوې، یا د ژورنالیستانو ګڼ شمېر ژورنالیستانو ژوند یې واخیستو، د خپل د دې کودنه کې چې دلته بدبختانه اوس هم مطبوعات هغه ازادي نه لري څنګه چې پکار ده.
د پکتیا د والی بیان عبد الله حسرت د دوی د اندېښنې تر یوه بریده پر ځای غني وایي د ټولو هغو ستونزو د هواري هڅې کړي او لای هم کوي چې رسنیز چارې له خنډ او د مطبوعاتو ازادي لږ وخت سره مخ کوي.
اول خدای چې ټولو اداراتو ته لارښوونه شوې ده چې ژورنالیستانو سره مسلکي چلند وکړي او د دوی غوښتنې او پوښتنې چې کومې لري او هغه ته ځواب ووایي او په خپل وخت له دوی سره معلومات شریک کړي. دا تاکید د ولایتي ادارې لخوا نه شوی ده. بل دلته په ولایتي کچه باندې موږ کمیټه لرو چې هغه فعالیت کوي تر څو ژورنالیستانو ته که کومه ستونزه په دوی ته په ساحه کې جادیږي نو هغه بررسی کیږي پر وخت په خپل وخت باندې تر څو دلته د بیان ازادي سلب نسی بلکې لا تقویه سي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د منځغونډې په پای کې چې د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ استادانو او ګڼ شمېر محصلینو هم پکې ګډون درلود، د قندهار، کابل، خوست او لوګر ولایتونو د ورستیو پیښو قربانیانو د فاتحې مراسم هم پر ځای شو. اصیل دادی، ازادي رادیو، پکتیا.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. غزنی کې اعتراض کوونکو نن دیارلسم ورځ هم د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی. د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له تېرو دولسو ورځو راهیسې نن هم د دغه ولایت په مرکز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه تړلې ده او یا دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. وختنی دا دی چې په دغه ولایت کې د انتخابات حوزه وشي، پر تذکرو دې ورته ټاپې نه لګیږي. د انتخاباتو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو لپاره یو ډول ونډه ورکړل شي او په نامنه ولسوالیو کې د انتخاباتو زمینه برابره شي. شریف الله شرافت له سیمه نور حال راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د خلکو اعتراض نن ډېر لسمې ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسېږي، له تېرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وسي، پر دسکرو د سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې د ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په ناامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه‌ای شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداره.
با دیر احترام سلام دا خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دي، واضح دي. په غزنی ولایت کې موږ یوولس استازي په پارلمان کې لرو. انتخابات په حوزه کېږي او په یوولس حوزه کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول تر وسه پورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزی ادارې رسولې دي. هاخوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولہ دولتي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر واسپورته خبره دي، کوم چې دوی وایي ټاکنې د حوزوي سي او پر دسکرو د سټریکرونو نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت ته هیات واستوو څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونو نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر وسه پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطات حکومت که اونا تشویق کنن به هر
دغه اعتراض کوون کی زیاتوی چې په تیر کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک حق وخوري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ ته ځو. د طبیعت په اړه باندې د ساینس پوهان وروستۍ څېړنې د ونو د نه حرکت په اړه نوي نتایج لري. عصمت ساروان ورته کتنه کړې.
د ونو په اړه له ډېرو پخوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټی شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول درې بوجي یا تھری ډي تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډټ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پم کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي وو چې ونې د شپې په مخه خوځي شي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله 10 سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه 1 سانتي په 2 ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو د حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
دوستانو په همدې څلور نیمو بجو ته یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
په کابل کې نن د 13 دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو د رسنیو استادو او د وشل شو خبري اعلانو د کورنیو غړو ګډون کړو. بل لور ته دلته د ازادي راډیو په مرکز پراګ کې د ازادي راډیو د عمومي رئیس او لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د مختلفو څانګو همکارانو هم د کابل په بریدونو کې د وشل شو خبري اعلانو فاتحه واخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برېښنې پیژند پاړو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی او دا ویش کومه ستونزه نشي حل کولای. تر دې مخکې ولسمشر غنی لومړنی الکترونیکی پیژند پاڼه واخیسته او په دې سره په افغانستان کې رسمن د برېښنې تذکرو د ویش لړۍ پیل کړه. د افغانستان په شمال کې شاهین قول اردو ای په بغلان ولایت کې 11 وسلوال په خپل ماین باندې د خپل ماین په 14 کې وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړی دی چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړ نه شي. له کلونو څنډو سره د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوی نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنگي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 2 روسي پیلوټان وشل شوي دي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم خان محمد سین له سو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات ولایت کې د والیبال سیالۍ د تابان د ټیم په اتلوالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د لویدیز زون د والیبال د فدراسیون مسؤول سید عبدالرحیم سادات نن آزادی راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې د 2014 پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. خاغلی سادات وویل په دغه سیالیو کې د والیبال شپږ ټیمونو برخه اخیستې وه چې د همت صافی او تابان د والیبال ټیمونه پکې وروستۍ پای لوبې ته ورسېدل. خاغلی سادات وویل په نننۍ لوبه کې د تابان او همت صافی ترمنځ وروستۍ سیالۍ ترسره شوه چې د تابان د والیبال ټیم وتوانېد چې د همت صافی ټیم ته ماتې ورکړې او دغه اتلولي خپله کړي. په دغه سیالیو کې د تابان د والیبال ټیم لومړی، د همت صافی ټیم دوهم او د یاران ټیم دریم مقام خپل کړ. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ 1 فصل پیل شو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند سید علی کاظمی نن آزادی راډیو ته وویل د فوټبال د غوره لیګ دغه فصل بیا هم د هیواد له مرکزه پیل شو. سو د فوټبال غوره لوبغاړي وتوانېږي چې د شاهین اسمای ټیم ته لاره ومومي. خاغلی کاظمی وویل نن د میوند او اردو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي او دوهمه سیالۍ به د سرې میاشتې او د پنجشیر د ځوانانو د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټورنمنټ د دغه هیواد په 8 زونونو کې ترسره کیږي چې پکې د هر زون لپاره د فوټبال غوره لوبغاړي انتخابیږي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې شاهین اسمایی لومړی او د میوند اتلانو دوهم مقام خپل کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې ډهلی راجستان ته د 4 منډو په توپیر ماته ورکړه. دغه لوبه چې د باران لامل سو وار وزنډې دا او دهلی ډار ډیولز ډلې لومړی بیٹنګ وکړو ولس او اشاریه وو ورونو کې یو سل شپږ نوی منډه جوړ کړې خو د باران د اصول لمخې راجستان رایلز ډلې لوبډلې ته په دولس ورونو کې د یو سل پنځوس منډو هدف وټاکل شو چې دغه لوبډلې یو سل شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې او لوبه یې د څلورو منډو په توپیر بیلو ده د دغو سیالیو د نن شپې په لوبه کې ټاکل شوې چې کلکته د چنای پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي
دوستانو مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی مطلب راخلو نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري د دې بانک په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېرې کیږي عصمت ساروان په دې موضوع د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر ستانمیر زهیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي
په نړۍ کې دوه قسمه حالات موجود دي د ځمکې په مخ باندې ځینې سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي زړښت په مرحله کې دا دي چې مقصد هغوی د ځوانۍ مرحله تېره کړې ده هلته زلزلې نه شي زیاتره برخې په نړۍ کې معلومې دي مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هېوادونه چې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مهترانې کمربند په نامه باندې یادیږي دې منطقې د ځوانۍ مرحله ده په اصطلاح باندې په عام مفهوم باندې وایو نو دلته زلزلې زیاتې کیږي ځکه چې دوی هماغه په دغسې یو حالت کې موقعیت
ویل کیږي چې په افغانستان کې هر شیبه امکان لري چې زلزله وشي او دا زلزله بیا خصوصا که د ورځې وشي چې ښوونځي پرانیستي وي او ماشومان په ټولګیو کې وي نو ډېره خطرناکه به وي باید څه وشي چې محفوظ او خوندي ښوونځي جوړ شي چې د زلزلې په مقابل کې خطر کم وي
دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده او په تقریبا په نړۍ زیاتو هیوادونو کې دوی لپاره د سیفتي یا د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري ځانګړي ټریننګونه ورکول کیږي خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه موضوع ته زیات توجه نه کیږي ما په دې برخه کې هم یو مکمل کتاب لیکلی دی او چې د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو په هغې کې دا مسایل ټول روښانه شوي دي چې باید مکتب کې کوم حالات چې کله زلزله راځي ماشوم باید څه وکاندي کله چې دی تښتېدی نه شي باید د میز لاندې پټ شي کله چې دی د کور نه وځي یا کور کې زلزله وي چې څوک یو ځای نه بل ځای ځي بالغ په سر باندې ونیسي څوک پاسه چپ را ونه ولېږي دا ډېر زیاتې لارښوونې په دې برخه کې شته دی نوره دنیا کې ټریننګونه ورکول کېږي مګر لمبا د مرکز دلته دغه مسلې ته زیات توجه نشته ده
لیکن د ودانیو په برخه کې څه پکار دي زمونږ یو خو کورونه دي خلک خو خپل وسته په پام سره کور جوړي څوک د خټو جوړوي څوک د پخو خښتو جوړوي څوک د کانکریټ جوړوي دا خو په خلکو پورې او د خلکو په اقتصاد پورې دا خبر اړه لري لیکن ودانۍ چې دولت یې جوړوي یا د خصوصا د پوهنې وزارت یې جوړوي هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغوی باید څه ډول ودانۍ د ښوونځیو لپاره جوړ کړي
دا خبره خو تقریبا واضح خبره ده چې انجینری نورمونه شته دی چې د زلزلو په مقابل کې باید کومې ودانۍ مقاومې دي هغه ودانۍ چې جوړیږي هغه باید د انجینرانو او بیا خصوصا د زلزلې د برخې له طرفه باید اول ارزیابي شي هغې باید مقاومت وسنجول شي هغه باید وکړي شي د ښار جوړونې او همدارنګه خپله دغه د کور جوړونې او ښار جوړونې دغه مسایل باید ټول متخصص انجینران در نظر نه تیر شي او هغوی باید وکړي او بیا ورته ساختمان د جوړولو اجازه ورکړی شي
یعنی دا مسله په دې خاطر هم شاید زیاته مهمه وي چې په ښوونځي کې ډېر کسان وي په یو وخت په سلګونو کسان وي نو که خدا نه خواسته زلزله کیږي هلته تلفات ډېر دي لیکن که یو کور نړیږي یوه کورنۍ به ورسره له خطر سره مخامخ شي
دا نه یوازې هلته د مکتبونو دا مسله حتی په دا لوی لوی وزارتونو کې چې دا اوس شل منزله او دېرش منزله او پنځلس منزله په کابل ښار کې پورته کیږي په داسې حال کې چې دا مخکې اجازه نو ورکول کېده په دغه لوړ منزله ته څلورو پنځو منزلو نه پورته اجازه نه ورکول کېده خو په دا وروستي مرحلو کې چې ګډوډي جوړه شوې ده هر څو د خارج نه نقشې راوړي او دلته تطبیقې په داسې حال کې چې دا منطقه زلزله خیز سیمه ده په داسې حال کې چې دې نقشې بیا د داسې ځایونو راوړي چې هلته زلزله کېدای شي هیڅ نه وي هغه انجینران و هغه نورمونه په نظر کې نه دي نیولي مګر له بده مرغه په دغه څو کلو کې دلته داسې ساختمانونه جوړ شو چې هیڅ نه و دغه هغه په نظر کې نه نیولې او دا نه یوازې چې د مکتب کې دومره کسان دي، په یو دیش منظر او تولې منظره تعمیر کې به سلګونو کسان دي، مګر هغه دغه حالات تر دن کې مخامخ کېدای شي. د بدو کې
د زلزله پیژندنې له افغان متخصص انجینر صاحب ستان امیر ظهیر سره مو مرکه واورې ده. پام دې مرکه د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اړه ګیګول موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
دې مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغذ ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او په نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کوي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
دا مې روغتیا وزارت ډېرې ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګې د پلي کوونکو مسول خام شوې ده، او همدارنګ د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنې ترسره شوې دي. په دې لیدنو کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسول خو ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو د دې لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستې دي هغه په خپل ولایتو کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړي دي، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت موږ سره شریکي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړل، څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریکوي.
تاسو له سرویس څخه دا ونه وکړه، کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروې د یو ساده چک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چک لیست لمخې مونږ کړی ده، او دغه چک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوې ده. په دغه چک لیست کې کوم ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي، او د دې چک لیست د وروستي تحلیل نه موږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټه ستونزه یوازینۍ ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړې، درته وای چې ول یوازې په 15 ولایتو کې
زمونږ سروې دی افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده، خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دی چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کول لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کو، چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړی ده چې ډاکټر سیبانو چلن بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تروسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملاً پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتي ټولګې د خدماتو دی پلي کوونکو نه ځانګړي مننه کوم چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتي مرکز کې یو وړو کې شته اړتیا وي یا د ځل صحي کوم تسهیل کې کوم مستونزې نو هغه موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي برته، خو د ډاکټر سیبان د چلن په بدل کې موږ سره دوی مرسته کوونکې دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمنګا هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه لپاره د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل دغه نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي دا کار څومره شونې دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر سیبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه، خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه د چې مونږ شروع د نظافت ځلسهي مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا. کله چې مونږ روغتي مرکز ته ځو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ورسته مونږ ځو د روغتي مرکز د اوبو او ځلسهي تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کو، تر هغه ورسته به مونږ د روغتي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي، هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری منځلو او د نظافت او ځلسهي د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په اړو پنځلس ناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب لروختي مرکز سره ځان سره لیک دی، 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دي غو تماس، یعنی په مسل باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر سیبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتېږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پايته ورسیږي او ډاکټر سیبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، غیر ورسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې پاغوي کې د هر برخه د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزې حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منځل په مهمو وختونو کې وریادوي ترڅو د ډاکټر سیبانو عادت شي او نظافت ځلسه په سمته ګمرات کی، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې دوی نزدې کی یو خپل کلی او خپل منطقي تزان سره یوسي، او غیر ورسته به روغتي ټولګي دی پلیکون کې موصل خو هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امریختي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روغتي وزارت راتلونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شي ودی، نو کوم وکړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو، او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر سیبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغییر شي. سره د دې چې دوی ډیره معلومات لري زما غوښتنه ترې ده چې محترم ډاکټر سیبانو د ځان، خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځلسه په سم توګه مراعات کړئ، یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو تر سره کړئ، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتي مرکز ته راځي هغه د انتان کرو کړی غیتا او غا د پاره د نظافت او ځلسه تدابیر په سمته کې پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو سره.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې پسی مرکزونو کې د نظافت پاک او اوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله.
درنو ریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د کور کلی نننې خبرونه کې به په دې وغږیږو چې د کورنیو ترمنځ اړیکې او میلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوي او که کمی پکې راغلی.
خبر ډیر خلک یو بل کره تلل خو اوس نه کېږي.
لاملونه څه دي؟
اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم شوی. څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همغومره محبت هم کمیږي.
کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وګمه چې بارخیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، ټولنیزې اړیکې او راشه درشه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشه درشه او اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هر ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوې او کورنیو ته تګ راتګ په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یوه نیک فرهنګ په توګه راپاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوي. د کابل اوسیدونکي 80 کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر رین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به د خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به برابرول او په ډېر مینه به دوی ته پسته عامې سلام باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخي هغه د بل کلي وه. نو موږ به ډېر هلته تلو. نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا سابه دا به موږ ته ډیر په مینه پخول. به موږ ته راوړل چې موږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې موږ هغوی ته اول ورکړی چې موږ درځو. هر وخت به هم چې زړه وشو ورتلو به او دوی به ډیر په ورین تندي موږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وو هغه به موږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپله هغه ترور کره تللی وم. نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ماته یو لوښی راکړ چې وایي اصلی د خپل زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلاني کور نه لږ چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته. خو زه پرې نه ښودم. زه په خپل کور هلته کېنولم. ماته یې چکه مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورستربلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې 83 کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره به چې تلل په شپو به تلل. داسې په یوه شپه دوه شپې نه په درې شپو په څلور شپو بهته یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته بهته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص میلمستیا به و. نو شپه به کېده ورځ به کېده دوی به د یوه د بل نه له خبرو مړېدل نه ناستې نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و انسانیت ډېر و لطف و مشروالي و کشروالي و احترام زیاد. نووس آغا خبر اینش
دا پکتیا ولایت اوسیدون که وایی چه د نور عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلی.
په خو وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې. لکه موږ چې چېرته تللو په میلمستیانې یا د ترسبي کره یا د سخر کره یا د بل دوست کره هغه وخت هم ډېر ښه و. هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې. د مور د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تللم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غه یو مینا یو مخابته یمو بچتنه راغلو بیا مو غار واستل مستربی یو افتاد به یوتی یو څورز بیم سره په خوشاله په مینا مخابته راولی.
او همدارس شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاو او ناستو دود راکم شوه دی.
ټول خلک مصروف پو یو یعنی غربي نړۍ کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی مثلا ټلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکې چې دي مثلا فیسبوک شو د نور شان باندې یعنی واتس اپ باندې خلک مصروف دي او میلمسته چې کوټه میمنې سوکلار چې هغه باندې چوغړې میلمسره خبري وکي هغه خبر نشته دي په ټول په دې باندې مصروف دي بعضي ولایتونو کې وسم خاني ریواجونه وسم شتون لري خو وسنن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تخت یعنی دومره مینه محبت دومره در منځ ته نو میلمسته خو به لري سوند خو دغه د یو د خلکو څخه نه خبري دي یعنی میلمسته په دې معنی نه چې یو څوک میلمشي او ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څخه کې چې شی وخوري نه میلمسته په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لار شي الته کینی د خغه ارتش نه ځان خبر کی غوټ ناقص هم ده چې هغه څخه مونږ به خبر یو
د نو موري په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي د کابل ښار اوسیدونکو عطاولا او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نزي دا چې ولې له هغوی به یې واورو
په خوا بتلو تقریبا د کرزي د حکومت تر 50 کاله پورې بتلو راتلو خو هغه نه په دې خوا باندې نیوتلی چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه پرخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل ټلیفون مصروفي اوس څوک دونه حجرو ته نزي لامل دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي انټرنیټ کې مصروف دي
داسه د دې موږ خواني زیاتره د زنانه یا خځه سپینسر خځه لکه خاله دیو به وسم د سوی ابزر بل مسال کی وای دا وینې سپینسوی دی وینې په دې سپینسوی دی څوک شرته نه زی زبه حتی د تر دې زوی کوم ماما کورس و هلته بم په ډیر محبت په هلته بم شپې کوله یا د تر لکه سره یا د تر اولادو سره موږ بدلو غوږه تا و موږ ډیر خوشاله ودلته میمانان بم پم دغه اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم ز پیسې پیدا کم د خلکو محبت کم سوې څومره سي ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره سي خلک ترقی کوي موږ نو محبت هم کمی
کو زیادخت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میل مستیا ودوت څه ګټي لري او دا اړیکه باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي دا پښتني موده افغانستان د علوم اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریک کړي لنو موري سره زمنګ همکاري مریم توخی مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوه
په سنۍ شرایطو کې ملمستګانې ازین دوستانو هم دا سرګندونه کړي چې کمی شي ویډیو مګو تاسو هم دا احساس کوو دا چې کمی شي ویډي او خلک ډیر ملمسيات نزي الهتونې سي
د نفوسو د تراکم په اساس په یوه سیمه کې د هي اجرې د نشټون په اساس کمزوري اقتصاد په اساس او یاد دنیوي ډیرو مصرفیت نو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی وسیږي
کله عمل مستیاګان ورستر بلې کم شي استونزه به ټول نه تصف
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د ملمستیا او اجابت یعنی دغه ملمستیا قبول کی او ورشي د خپل ملمستیا د انسان یو فطری غوښتنه ده د انسان د خوخیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف داد انسان غوخته نه ده په دې حالت کې انسان راحت وي دا چې انسان کورته یو څوړي په دې خوشحالي کېږي چې خپل کورنۍ ته ملمستیا ورکي او خپل اولادونه او دوستانه یو څو خوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري هغه ورته وړاندې په نشټون کې له هر څه وړاندې په خپل انسان ډیر نارامه کی کچرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خوړه تیار نشي کړای انسان به ډیر نارامه وي ډیر به ناراحت وي ډیر به کمی احساس کوي د ملمستیا استیاو پنشتون کې اعتماد او اخلاص مینا محبت او روابط کمزوري کیږي د روابط او د تقویات د پاره میلمستیاوي او میلمپالنه دا یو حدود ده
میلمستیاګانی ورستر بلې کمیشي او کم رنگشي او دوستان هم مصروف شي په لې به څه بده
زه فکر نکوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بخې به میلمستیاوي لمنځه لاړ شي خو کیدای شي چې مخکې کوم عوامل مو ویل چې دغه عوامل عواملو په واسطه سره لک کمزوري شي، نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري، په همغه پیمانه او په همغه کچه به اعتماد کمزوري، په همغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوات، صداقت، همکاري، مرسته، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره راکمیږي.
څه کول پکار؟ مېلمستیاګانې لا پسې زیات شي، بیرته مغوانې دود او دستور سره لدې چې مثبتونه هم ډېر دي، خو بیا تر څنګ وخت بیل شي، مېلمستیاګانو ته خلک لاړ شه، راشه درشه وشي.
هر څه وړاندې د مېلمستیاو دپاره انګیزه جوړول کار، چې خلک په دې وپوهېږي چې دا مېلمستیاوې او مېلمه پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ دپاره یو تاثیرګذار عامل ده، د اجتماعي روابطو د تقویت دپاره، د انسان د رواني حالت د تقویت دپاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په مېلمستیاو کې اسراف ونشي، دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د مېلمستیاو مخه ونیول. موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه دیار، یا نان و پیاز پیشانی باز، یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکیونه کوي. همدارنګه میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواړه باید، نه چه اصلا تیار و اقا پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده، نه دیر خواړه.
درنوریدن کو دخو هم نیکو رواجونو ده ساتنی او پالنی پهیله از موږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا هي چاره.
مننه چې ازادي رادیو اوري.